ساعت 8 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. دا خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې د غزنی د وروستي وضعیت د او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غبرګون او نور موضوعاتو تفصیل در اورو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه پر غزنی ښار بشپړ کنټرول لري. د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره خبرې کړې او ولسمشر اردوغان وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی ښار کې د جګړې پر مهال سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرجوب لا اوښتې ده. نصرت رحیمی وایي یوازې د غزنی په اتمه حوزه کې یو شمېر وسلوال طالبان مقاومت کوي.
که اگر مسکونی ایزای شده شاوخوا کرونه دی موز دی بخاطر خپل قوی و غشتل عملیات لحوا و لازمه که پدوی بانده نکو دی رهبره هدایت هم امنیتی و دفاعی زوکن تمدغه دی چه دوی لحتیاط التکار و
وسلوالو طالبانو د جمعه پشپه پر غزنی ښار یرغل ورور. د چارواکو په وینا وسلوال طالبان حتی په جماعتونو د خلکو په کورونو او دکانونو کې ننوتي وو. د شاغلی رحیمی مرکه وروسته په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو د غړیو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غني دا خبره پرون شنبه د ګمرکونو د مدیریت او د عوایدو د راغونډولو د څرنګوالي په اړه غونډې ته وکړه. ښاغلی غني ویلي ګمرکونه باید داسې امنیتي سیستم ولري چې په چارو کې د غیر مسؤولو کسانو د لاسوهنې په اړه معلومات ثبت کړي. د مالیه وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال شکایت کړی چې د حکومت لپاره د عوایدو په راټولولو کې تر ټولو لوی خند د ولایتي شورا او د ملي شورا د یو شمېر غړیو، سیمه ییزو زورواکانو، قاچاقبرو او ګمرکونو ته د نږدې ولسوالیو د یو شمېر ولسوالانو له لوري پېښ شوی دی. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د ګمرکونو د کارکونکو د امنیت د کمیشن کاري د پای ته رسیدو او ښه مدیریت لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړیدو سپارښتنه کړې ده. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تیره اونۍ یې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جکپورو مامورینو سره کتلی دي. طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بیلابیلو مسئلو یې له ازبک چارواکو سره خبرې کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه لنډه خبر پاڼه کې تاشکند ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبری کړی دی. ازبکستان په خو ویلی و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتو وکړي. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون شنبه په ټویټر لیکلی چې شپې د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د قلعه مراد بیک په جماعت کې تیر کړه. د سولې د ولسی حرکت غړي د جمعې پر ورځ لوڅې پښې له کابله د بلخ په لور روان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول شوي دي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیونې د دې سبب شوي چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فدریکا موګیرنی ویندوی په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د دفاع کوونکو ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره په رغنده ډول خبرې پیل کړې دي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه پورې د اروپایي اتحادیې د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزک کې وویل ډالر، ایرو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او توغندي ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیې پر ضد وتغول شول. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه. د ایران دولت غواړي چې په هیواد کې د پیسو سپینولو پر ضد اقدامات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د شورای نگهبان ویاند علي کت خدایی پرون شنبه خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې د تمویل په قانون کې تعدیل شوي موارد تایید کړی دی. په نړیوالو مالی جرمونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې د روان میلادي کال په جون میاشت کې ایران ته څلور میاشتې وخت ورکړ چې که جدي اصلاحات عملي نه کړي له سختو پایلو سره به مخامخ شي. په رومانیا کې زرګونو کسانو پرون شنبه بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په رومانیا کې تر دې یوه ورځ مخکې په مظاهره کې د تشدد راپور ورکړی شوی و. مظاهره چانو چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ښار په مرکزي څلور لارې کې راغون شوي ول د خپل هیواد بیرغونه لیشتبل. اعتراض کوونکي د حکومت بدلون غواړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 منځنی صفه 12 پښنوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اندیشنه شي چې د شکایتونو کمیسون د کاندیدانو په لیست کې 102 تنه رد شوي کسان بیرته شامل کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی یوازې په یوه سیمه کې لا هم طالبان شته.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی، ټول ښار تصفیه شوی دی، فقط په یوه نقطه کې لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي د حکومت په مشوره له طالبانو سره خبرې کوي. په کونړ کې قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې امنیتي ځواکونه وستایل.
که دغه سرتیری د خپل ژوند او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي.
د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه ورځ دوونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به نن یک شنبه د هغو کسانو په اړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستي لیست ته شامل کړي خپله پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید له دوی سره د مشورې له مخې او په دقت پریکړه وکوي. دواړه کمیسیونونه په داسې وخت کې په خپل منځي لانجو کې راګیر دي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر دو میاشتو ډیر وخت پاتې نه دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د هغو 102 کسانو په اړه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د کاندیدانو وروستي لیست ته اضافه کړي اندېښنه څرګنده کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قانون پر اساس هغه کسان چې په معیار نه دي برابر له ابتدایي لیست لري کړي ول. خو د شکایتونو کمیسون هغوی ته بیا مهلت ورکوي او پولیس کې شاملوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې امله اندېښنه او د شکایتونو د کمیسون د پریکړې په اړه جدن ملاحظه لري. هاشمی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره په هماهنګۍ کې باید کار او دقت شوی وای. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مساوبې تر یو لس ورځو ځنډ وروسته پرون ترلاسه کړه. سید حفیظ الله هاشمی وویل چې نن به د دې مساوبې په اړه تر غونډې او بحث وروسته وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مساوبه د جمعې په ماښام خبره کړه. په مساوبه کې ویل شوي چې له هغو 104 ډیر شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیسته لري شوو کسانو کمیسون ته ورستول ول، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او ورستی لیسته یې شامل کړی دي. په مساوبه کې 15 کسان له ورستی لیسته حذف شوي او 15 کسانو ته ګواښ سوی دی. فوزیه کوفی او مریم کوفی له بدخشان، ضیاء الحق امرخیل او زرداد فریادی له کابل، او همدارس مولوی ترخیل محمدی له کابل. هغه څو پیژندل سوي نمونه دي چې د کاندیدانو له وروستي لسته حذف شوي او ندی پکې شامل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ویل چې د حذف شوو کسانو یا د هغو کسانو په اړه چې اختار ورکړ سوی ملاحظه نه لري او دا مسله د شکایتونو په کمیسون پورې مربوطه ګڼي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي محمد بصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته یې د 15 کسانو نومونه له دې امله لرې کړي چې په اسنادو کې یې ستونزې وې. هغه تاکید کړی چې پریکړې خپلواکې او له قانون سره سمې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 کېږي.
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسیون
د میزان د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
ساعت اتبجاو یولس دقیقې شوې. سره لدی چې په غزنی کې د روانو حالاتو په اړه ضد او نقیض راپورونه خپریږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. په غزنی کې تلیفوني شبکې کار نه کوي او د کابل کندهار لار لا هم بنده ده، خو وسلوالو طالبانو پر غزنی د حملې پر مهال د تلویزیون پر غونډې د مخابراتي شرکتونو او رسنیو د خپرونو آنتنونه الوزولی او در رسنیو خبرونه هم بندیدی. لدی عمل په غزنی شهر کې د وضعیت په اړه له خپلواکو سرچینو معلومات لاسته نه راځي. فرشته جلال زید افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویندوی نصرت رحیمی سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی شهر کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړ توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي، ځکه هغه مسکونی ځای چې دی شاوخوا کورونه دي. موږ د دې په خاطر خپل قوي او غښتلي عملیات له هوا او له ځمکې په دوی باندې نه کوو چې هلته ګمان کېږي او دوی کشفي او استخباراتي معلومات هم همدغه دي چې هلته ملکي کسانو ته صدمه ورسیږي.
رحیمی صاحب وایي په غزنی کې ډېر خلک ملکي وګړي وایي وژل شوي دي. تاسې دا تاییدوي؟
دا کاملا تاسو ډاډ درکړو دا وضعیت به ښه شي، نور به هم ښه شي. هلته به رسنۍ ولاړ شي، خلک به ولاړ شي، تصویرونه به راوځي د همدغه ځایونه. تاسو بیا وګورئ چې دغه یو خبر هم اساس نه لري. د ځینې پخوانیو چارواکو له خولې چې ځینې خبرې وشولې هغه ټولې خدایي وې. د خبر چې حکومت په یوه نحوه په دروغین شکل باندې صدمه ورته ورسېږي، داسې افواهات خبرې په هیڅ وجه داسې نه دي چې ملکي کسان د هلته کوڅه په کوڅه باندې لوېدلې وي. دا شایعات دي له شک پرته چې امنیتي ځواکونو ته هم هلته صدمه رسېدلې ده او ملکي کسانو ته هم په کم شمېر صدمه رسېدلې ده، خو د دښمن تلفات فوق العاده زیات دي.
که تاسو ادعا کوئ چې امنیت په غزنی کې ټینګ شوی، نو ولې د کابل کندهار لاره لا تړلې ده؟
بله، هڅه همدغه ده چې ژر تر ژره دواړو خواو ته لاره خلاص شي. خو دښمن په ډېری مواردو کې چې دوی پوه شول چې په غزنی باندې هجوم وروړی دی، هم په وردګو کې هم په غزنی کې او هم په امتداد غلاره کې ډېری پلچک دی سرکوی هغه الوزولي چې هغه رغښته اړتیا لري.
پر غزنی باندې ستاسو په وینا زرګونه طالبانو حمله کړې وه، نو دا طالبان خو راوریدلې نه دي، دا خو باتمن دی وزاره روان سوي یو ځای ته بره رسیدلې وي. حکومت څنګه ونتوانی چې دا مسله مخکې ورڅخه خبر سي او د ځینې خلکو په وینا څنګه ونتوانی چې د کندوز په شهر کې چې کوم حالت راغلی او ته د تکرار مخنیوي وکړي؟
یو څه چې صراحت پیدا کړي هغه ده چې دښمن خپل تاکتیک وسته بدل کړی دی. مخکې به چې دوی د انتحاریانو به کول یا یو نفر به سر تیروه او هغه به ځان به وحشت ورکوه، د ورځ به دوا او درې نفره اوس دوی غوړي چې په جمعي توګه په سلاو کسان دوی په وژل شي او په یو سیمه باندې ورشي. دا د یو نوی تاکتیک دی. موږ یې دینه مخکې استخباراتي معلومات درلودل چې په غزنی باندې به دوی راځي. خود امنیتی و دفاعی ځواکونو تدابیر هم ورته موجود وو او دوی ته هدایت ورکړل شوی و چې ټول لارې استقامتونه خپل سار لاندې ونیسي. دښمن به حضور هم هلته زیات و او په زیاته پیمانه باندې راغلی و همدغه و چې دوی زیات تلفات ولیدل.
د افغانستان د کورونا چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمی و چې د غزنی د وروستي وضعیت په اړه څرګندونې کولې.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان چې په خوص کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل پلوچرخی څخه د یوشمیر اوریدونکو پر رسیدلو پیغامونه کې ویل شوې دي چې نن اتم ورځ ده چې په دوی په وینا زرګونو بندیانو احتساب کړی دی او دوی له ولسمشر څخه د عفو غوښتنه کوي. یوشمیر رو نورو لیکلي دي چې د اکثرو بندیانو د قید موده پوره شوې ده او د ځینو نورو اصلا دوسیې نه دې څېړل شوي او احتسابې په همدې خاطر دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 8:14 دی. د دې خپرونې په دوهمه نیمای کې 219 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرض حقیقت سره اوس یو بل موضوع. د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو پریکړه کړې چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د حراست او ثبات شورا ویند مسعود ترشتوال ازادي رادیو ته ویل چې دا خبري به د حکومت په مشوره او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شوراوی د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت سبب کیږي. د دې موضوع نور حال د واصل وسال پر راپور کې.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې را بډوهلې دي. د حراست او ثبات شورا وایي ائتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي. دی وایي راتلونکي اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ میکانیزم او سرنګوالی اعلانېږي. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتي دي چې د سولې د غږ ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي سیرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شان دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت لار هواروي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم:
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دی وایي هر هغه بنسټ، حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومید واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ هرکلی کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبان د ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو داود مایار وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې ښودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولی شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
وسپا وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څلګلې دی احمد تکل ورته کتنه کوي.
پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو برید او هلته روان حالت اوس هم د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د مطالبو مهمه موضوع ده. په یو راپور کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی، د غزنی د ستراتیژیک اهمیت په اړه راغلی چې دا ښار د کابل او د افغانستان د دوهم لوی ښار کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر پروت دی، او که طالبان پر غزنی ولکه ټینګه کړي نو دوی به د خپل تحریک د اصلي مرکز کندهار او پلازمینه کابل ترمنځ لاره پرې کړي. راپور زیاتوی چې غزنی ته د مرستندویو ځواکونو د استولو له خبر پرته د دې ښار د وضعیت په اړه نور ډیر لږ معلومات را رسیږي. د نیویارک ټایمز د راپور لیکوال وړاندې لیکي هغه مرستندوی ځواکونه چې له ګاونډي ګردیز او کابل څخه هلته استول شوي په لاره کې د وسلوالو طالبانو له کمینونو، ویجاړو پلونو او له خنډونو سره مخامخ شول. راپور د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې په میدان وردګو ولایت کې د یوې حکومت پلوي ملیشه ډلې د قومندان علي ظفر له قوله لیکي چې وایي طالبانو د ده پر پوستو په پرله پسې ډول حملې کولې، خو د ده وسلوالو وکولای شوای چې غزنی ته د روانو مرستندویو ځواکونو د یو نیم سل موټرو لپاره لاره خلاصه وساتي. نیوزویک مجله د غزنی د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکي چې په غزنی کې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د جمعې په ورځ د امریکا له هوایي ځواک څخه د مرستې غوښتنه وشوه. نیوزویک په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د عادي قواو ترڅنګ د افغان کمانډو ځواک د ګډون یادونه کوي، او وړاندې لیکي چې د جګړې په ورځ امریکایي بي پیلوټ الوتکې او هلیکوپټرې په اسمان کې ګرځېدي او د هغو وسلوالو طالبانو پر مرکزونو یې بمباري کوله چې په غزنی ښار کې دننه د پرمختګ هڅه یې کوله. نیوزویک لیکي د سولې لروانو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او پلازمینه کابل حملو ته زور ورکړی، او په دې توګه غواړي وښیي چې د هغو ځواکونو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د مقابلې توان لري. نیوزویک هم د غزنی ستراتیژیک اهمیت ته اشاره کوي او لیکي غزنی چې د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره پروت دی او شاوخوا یو نیم لک وګړي پکې اوسیږي د طالبانو د حملو لپاره یو مهم هدف دی. نیوزویک په پای کې لیکي د غزنی د نیولو هڅه ښیي چې طالبان له اولس کاله جګړې وروسته لا هم د چریکي جګړو له پلوه پر ځان ډاډه دي.
مخکې تر دې چې بیرته د افغانستان مسایلو ته راوګرځو، یوه سیمه ییزه موضوع. د ترکیې ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنګ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د اقتصادي کړکیج پړه پر هغو هیوادونو واچوله چې د ده په وینا د ترکیې پر ضد د اقتصادي جنګ لمنې ته لاس اچولی دی. فرشته جلالزی د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
اردوغان پرون د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل چې ډالر، یورو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او میزایل ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد و توغول شول. رجب طیب اردوغان د خپل پلویانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې ترکیه به د خپل اقتصاد د خوندیتوب لپاره ضروری ګامونه پورته کړي. هغه وویل مهمه مسأله د هغو لاسونو ماتول دي چې د ترکیه پر اقتصاد گزارونه کوي. رجب طیب اردوغان ویل
یا تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گتره
تاسو دا ولست تهدید په جبه لاری ته نشي سماولای. موږ د قانون او حقوق په جبه خبري کوو، نه د غواش او تهدید. د واشنگتن او انقره ترمنځ د تجارتي اړیکو له نزدیکېدو او د حکومت د اقتصادي پالیسیو پر وړاندې شنو لزیاتې دو سره د ترکیې لیره بیا په بیساری ډول رالوېدلې ده. د امریکا ولسمشر د جمعې پر ورځ د ترکیه د فولاد او المونیم پر وارداتو مالیاتي تعرفه دوه چنده کړه. ترامپ ویل چې تر دې وروسته به د ترکیه د فولاد پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیم به 40 فیصده وي، او دا پریکړه په مارکیټ کې د ډالر په مقابل کې د لیرې د نرخ د ډیر ټیټوالي لامل کړې ده. د ترکیه او امریکا ترمنځ روابط تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشیش اندریو برونسون په ترکیه کې ونیول شو. پنځوس کلن برونسون په ترکیه کې له غړیتوبه پرته د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پر دې خواشیني څرګنده کړه چې امریکا د ناټو په تړون کې د ترکیې په څیر د یو پیاوړي او ستراتیژیک متحد پر ځای د یو پادري څنګ نیولی دی.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ ولایت کې یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. د دوی غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی وو.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیر وویل همدا سرتیری او افسران دي چې شپه ورځ د خلکو او وطن دفاع دپاره سرونه قرباني کوي او د همدوی د قرباني برکت ته چې ولسونه آرام ژوند کوي.
دغه سرتیری د خپل وینې د نظرانه کولو په وجه، د خپل ژوند او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي. قبلا مونږ د دغه شانې وی اردو د دغه شانې یو ځواک او د دغه شانې ساتونکو ارمان درلودو چې تر شا به یې ملت ولا.
د ښځو چارو رئیس میرمن سهیله بابر وویل په جنگ کې له نورو زیات زیان ښځې ګالي. په خوای د تعلیم تر څنګ ګڼ حقوق په خولاندې شوي وو، خو د افغان ځواکونو د سرخندنو په برکت د هرې ورځې په تیریدو ورته اسانتیاوي برابرېږي او له خپلو حقوقو برخمنې کیږي.
زموږ ډېر حقوق تر په خولاندې شوي وو، هغه حقوق ستاسو د برکته نن موږ لاسته راوړي دي. زموږ بچیان، زموږ لورګانې، زموږ خویندې مخ په میړانه باندې خپلو مکتبونو ته ځي او خپل درس وایي. موږ تاسو ته د دغه سرخندونو چې کوم شجاعت هم کړی دی او میړانه هم کړی ده، کومه مبارزه هم کړی ده، د هغې تاسو ته مبارکي وایي او موږ د همیشه دپاره تاسو سره ملاتړ دی. موږ دغه خویندې تاسو سره همیشه دپاره همکار یو.
د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
دغه ډېره غټه نښه ده چې په ننګرهار کې په تاسو باندې باور وشلو او د ننګرهار ټول واګي ستاسو ملي اردو ته ورکړلې او نن هغه نتیجې هم تاسو ولیدلې او ولس هم تاسو ولیدل چې په ګرمه مینه باندې د هغوی ملاتړ وکړ. ولس له تاسو سره دی.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او فرهنګیانو مننه وکړه چې افغان سرتیری ستایي.
د کونړ ولایت سپینګرو مطبوعاتو علماو ټول نه مننه کوم چې نن ستاسو سربازانو قدردانی وکړه. د ما وجود تان ټول ته چې دا ما شعار ده اطمینان ورکوم چې آخرین سلګې د وینې پورې به موږ د دې کونړ د ولس نه نه سرتا سر د افغانستان نه بدفاع کوو.
بریدمل امان الله او بریدمل ذبیح الله خلکو ته ډاډ ورکوي چې تل به د خاورې او ولسونو ساتنه کوي.
دوی څنګه زموږ ملاتړ وکړي؟ موږ د دوی ملاتړ کوو، د خپلو وینو په بدل کې خپل وادوالو ته دا ډاډ ورکوو چې موږ به د دوی دفاع کوو.
خلکو چې نن موږ ونازولو او تل منازعي او لا به منازعي ته دوی نه ډېره مننه کوو. هر څومره چې دغه خلک موږ نازعي موږ ته لا مورال را په برخه کوي او موږ هر وخت آمدی چې د خلکو خدمت وکړو.
خلک وایي دغه سرتیری او افسران ځکه وستایل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې، د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې، د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل دره کې د عملیاتو سربیره د غزی آباد او سمار ترمنځ د بند لارې خلاصولو لپاره خ عملیات تر سره کړل او د ترافیکو پر مخې یا د لارې شپه ګرځې وړاندې پرانیسته.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
د لمر په انرژۍ چلیدونکې یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شوه او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بې پیلوټه الوتکه چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم 6 ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له 3 تیرول وروسته پرمځکه کښېنسته. تر دې په خوا د بی پیلوټ الوتکه د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی وو 14 ورځې وو. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکه دا ریکارډ جوړ کړی وو. د دې لپاره چې دا الوتکه تر وریځو لوړې الوزي د لمرینی انرژي پینلونه یې ژر او اسانه چارجی شي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نوري اسمشتي الوتنې هم وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازری رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه ټول شپږنیوی او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ازری رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلی شي azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8:30 شوي د رواني خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره خو اوس د دې ساعت لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو د غړیو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تیرونې د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت له جکپور مامورینو سره کتلی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او ټول ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د هلمند سولې ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون شنبه په ټویټر لیکلی چې شپې د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د قلی مراد بیگ په جمعات کې چیرته اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د حقوق مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه. د ایران دولت غواړي چې په هیواد کې د پیسو سپینولو پر ضد اقدامات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د زلزلې دو ټکانونو د البانیا په شمال کې لسکونو ودانیو ته زیان واړاوه. چارواکي وایي چې د لومړۍ زلزلې شدت د ریشتر په حساب 15.4 او د دوهمې 15.1 و. او په رومانیا کې زرګونو کسانو پرون شنبه یو ځل بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. لومړی هم تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
دا تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو محصلانو په اړه خبرې کوو چې په پوهنتون کې د زده کړو ترڅنګ نور علمی، فرهنګي او خیریه فعالیتونه کوي. له دوی به واوري چې د تھیوري کو زده کړو ترڅنګ عملی کارونه له دوی سره څومره ستاسو کړي.
دریم سین کې مې د دې څارتي اندرلو ده چې زه د خپل خاطر کوره واخم، لمول پلار واخم، ځکه چې خپل لړۍ درلودو.
هغه ځوانان چې د تحصیلي دورې په محل د نورو علمی فعالیتونو اراده لري کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي.
د خبرونه چې همایون هیفاده جوړ کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم همدې موضوع ته پکې تمکی.
پاګنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په اده صفالیتونو کې هم ونډ اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. دا مثال په ډول د ژورنالیزم په هنزي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو په هنزي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینری حقوق او نور علوم محصولان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سي د هرې برخې محصولان د تھیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملی زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشایره کې ویاندوی کوله. د وای په دغه مشایرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کارام ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شمال، ستي سره بلد شمال، میک سره بلد شمال، مخ لا غنه چې پوهنتون تر شمه د دوه کسانو په مخ کې هم لښمه کېده. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څنګه کې زموږ په څنګه په مشارکې یو ډول دوه خطه سه احساس میکنم خو ستړی بریدا دغه سستون سر مخ کیږم.
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو تر څنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلی دوه سره څه ما درس وای، د پاسون پرم دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دیو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم را تر غاړي وو. نو هم زمان د درس سره د کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلی چې تر اوسه پر هم یادېګو چې کلم ورزو استادان درنوي کې خلک مو پیژنل تا او بل دا چې مغه حرکتونه مغه ونډي وي مغه اخبارونه وشي مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی مونږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زمونږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصلان نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
یو دا سیدی کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کی بهر غواړي کار وکړي، دوله یو وخت تجربه بوي، یعنی کوم ستونزه بنوي ورته مخ کی او بل دا نورو ته ډیر ښه دی خدمت جوګه سي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون لا کمپیوټر ساينس څنګه څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او کوم حاصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحه ترونه وزي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې لا فراغت ورسته دي د خمنصب څختنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
هم دغه ګټوله چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړای تر لاس کوم، نو په واسه باندې زو ل دوهم سیم پر دغه تمام علي کار وکړ د شپږ میاشتو. نو دریم سیم کې ما دې سړتیا درلوده چې زو د خپل خرط له کور واخم له مور پلار واخم، ځکه چې خپل لوړای درلوده. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود، کار می کول، ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسیم ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوي درکړي په واسه ځم تیار کو. کچیر ته ما پانتون کی عملی کارونه نوې کړی، اضافه مهارتونه ما نوې زده کړی، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ما ته کار راکړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول څه ما غوښتل هغه کار بنو.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور داده چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کلس پانتون ته ولاړ سړی ترغه وخت په یو رښتې کې پرمختګ نشي کولای، ترغه غې برخه ته ځان ځانګړي کړي. نوی کزو په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړی کوم او فعالیتونه می سیاسي او نور وی د دې معنا د صحیح څخه مدې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونی سیګم تر څو زه کولای سم په رښتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کې کار ځانته نسبې د کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي، ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، هم د دلیل ده چې څه د وخت په برخه کې زده کړی نه دي کړی او څه د فعالیتونو لري هغه د رښتې مطابق نه. نو دې نه هر خوا سر جوړ لازم نه دې خوا سر جوړ لازم.
تاندې څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
دا چې محصلان دا ډول فعالیتونو په اړه څه نظر لري زینو طبي غوښ شو.
منم محمد یونس حمزه او د کندهار پانتوم طب ملجوی 15 څلورم کال محصل یم. وخت نه لرو خو بیا هم پس له وخت مو شخصي وختونه د پغی کې کار کوو، عملی کار لپاره سترتل پر عملی کار زکو. نو یواز دغه کارونه تم سیمو مسلک پور تړاو لري تر څو خپل مسلک خبر سی او دغه کار کوو.
از من خواجه د ادبیاتو مسله یم په دریم ټولګي کې. تاسو کسان شته اول څنګه خپل سم ته خپل ځان تخبار او چاپ او ژباړه هم کولای شي، کار کتن هم کوي، دفترونو کار کوي.
نوم من رحمت د حقوق او اساسي علومو د پنځه محصول یم. باید پانتوم پر چفتر او درسونه باندې د باید تمرکز وکړم، په څنګ کې باید عملی کارونه وکړم، نور زیات کارونه وکړم چې هغه د فقټ تمامېږي یا دغه د مسلک مطابق وي.
دا چې د تحصیل په دوره کې د زده کړو ترڅنګ نور فعالیتونه څومره ګټور تمامېدلی شي او محصلان باید د نورو کاری او علمی فعالیتونو په محل کوم خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوهنتون له استاد قیس محمدی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد استاد که لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وایي چې هغوی په صنف کې له درس ورهاخوا ځینې نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامېدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډېر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوته دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوټ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو. دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوي کی ترڅو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف د یو کمپیوټر شاته کینم یو څه دي جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمن نه دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته استکه، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځانګارانه توګه مخ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیګو دی هغو توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیرې داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا ده چې تاسو په خپلو اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبې جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
اوریدونکو دا وده تاندی څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
دا ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډېرې شوې دي. افغان حکومت وایي له خپلو ټولو امکاناتو په استفادې به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو په ټینګار سره دا خبره کړې چې غواړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه هم راپورونه خپاره شول. په دغه راپورونو کې ویل شوی چې امریکایي ډیپلوماټانو د طالبانو له استازو سره څو ځلی په قطر او ځینو نورو ځایونو کې له یو بل سره کتلی دي، خو تر دې دمه د دغه لیدو کاتو په اړه زیات جزئیات نشته. د حقیقت څه د دې اونۍ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستیو پرمختګونو او هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر رئیس حمید مومن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدماچ یماماتو سره ځانګړي مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much sir for your time.
Thank
just
you
to
much.
discuss
I really appreciate this
yeah
opportunity.
just to discuss
the afghanistan par the malgar milatuno zangade astaze manan la de che mungta waqt raklo so pa afghanistan ke da sole da proses da rus par maghtaguno pa la ta sara khabari ulor gwaram da urban la masale che pa 13 akhtar ke usho khpal bahas pail kram taso waziyat singar zawai aw sa fikr kawai da go par maghtaguno pa afghanistan ke د سولې د ټینګښ لپاره یو ښه زمينه برابر کړې ده.
دیس ډیولاپمنت هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی ریلی تھینک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنتد اند اولسو ویری ویری پوزټیو. آی تھینک وی هاف ټو لوک ات د هول رینج اف
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. اوربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله افغان ځواکونه په غې کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانی واخیستي، چې دا ټول حیرانوونکي وو. او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي، خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوال ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
Called Kabul Process Meeting on Peace, and this is supported.
Yeah, the main problem is there that Taliban
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
نیګوشیټینګ ټیبل.
یو رایټ اباوت اسکینګ دټ کوېسچن. یو سی دټ کابل پروسس میټینګ اف فبروري دټ وان مور ثینګ.
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي، او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو لارې حل شي. خدای واز طالبان دي چې وی غواړي ل امریکایانو سره خبري وکړي. ل افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو د علماو کنفرانسونو ته د طالبانو ځواب ډېر منفي و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسېدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
مننه. همدا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو، طالبانو چې له ډېره وخته له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله، دوی خپلې لومړنۍ هیلې ته رسېدلي دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلي دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبرې چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
We have to look at what Taliban is saying, right? The Taliban is saying that this conflict is that between what they call the occupiers or the international community.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې موږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیچا په ګټه نه ده، ان د طالبانو په ګټه هم نه چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
This is a very complicated process and because right. Pakistan and Iran and some other regional power they are involved.
لکه څنګه چې ویل شوی د افغان سولې پروسه پیچلې ده. پاکستان، ایران او د سیمې ځینې نور هیوادونه هم په دغه پروسه کې ښکېل دي. که څه هم افغان حکومت هڅه وکړه چې سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي، خو بریالی نه شو. نو د افغانستان خلک او د نظر خاوندان اوس له یوناما څخه چې د ملګرو ملتونو استازیتوب کوي په افغانستان کې، دا توقع لري چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته واڅوي. که تاسو دا ووایئ چې یوناما د سولې په دې برخه کې کوم ډول رول لوبولی شي؟
This is our ultimate objective here, for staying in Afghanistan and working with the Afghan people and Afghan governments. It's written.
په افغانستان کې د یوناما منډیټ او یا هدف دا دی چې له افغانانو سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تګلاره کې هم لیکل شوې، خو مسله دا ده چې موږ څنګه په اغیزمنه توګه دغه مرسته کولای شو. موږ هڅه کوو چې د شخړې دواړه خواوې، چې افغان حکومت او طالبان، دی خبرو ته حاضر شي. تازه بیلګې د کابل پروسې کانفرنس چې د افغان حکومت په غوښتنه مو جوړ کړ. البته چې له موږ څخه ونه غوښتل شي، موږ نشو کولای دا ډول کانفرنسونه جوړ کړو. خو د کابل کانفرنس مو د افغان حکومت په غوښتنه جوړ کړ چې پایلې ډېرې ښې وې. د افغان سولې په اړه نړیواله ټولنه یوې اجماع ته ورسېده. په دغه کنفرانس کې ولسمشر غنی طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې ټولو ترې خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې موږ به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالې ټولنې خپل فشار وساتو، او تر څنګ به یې له ټولو اړخونو سره، که هغه طالبان وي، افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه وي، خپلو کتنو ته دوام ورکړو.
We don't have any special prejudiced positions. We try to talk to everybody and we try to listen to everybody so that we can help the process from an objective, impartial point of view.
دلارن تیری بے درد ژوند له زهرو ډک.